افغانستان کې د مابشیندوی به جیسوی تاسې ازادي راډیو ته غوږی یاست. را روان یو ساعت کې د ځوان فکر اونیز پروګرام خپریږي. مخکې تر دې چې پروګرام پیل سي، د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. نن په کابل کې د سام په غونډه کې د افغانستان لپاره پر 15 کلن اقتصادي پلان خبرې کیږي. ټاکل شوی په هلمند کې د 1500 عصري ممیزخونو یا کشمش خانو د جوړولو چارې بشپړې سي. د ایران یو هیئت راتلونکې اونۍ اوکراین ته ځي. نن په کابل کې د سام په دویمه او اصلي غونډه کې د افغانستان لپاره د 15 کلن اقتصادي پلان، امنیتي او سیاسي مسایلو خبرې کیږي. جمهور ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی به د سام د نن ورځې په غونډه کې چې مبشین ته پلان سوی پرانستونکي وینا کوي. د سام لومړۍ غونډې پرون دوشنبه د څه باندې 40 هیوادونو او نړیوالو ادارو د استازو په ګډون په کابل کې دوام وکړ. په پرونۍ غونډه کې د کورونا وایرس له کبله د اقتصادي اغېزو او د دې ستونزې د هواري پر لارو چارو خبرې وشوې. برخوالو د افغانستان پر اختیا او سولې هم بحث وکړ. سام یا د لوړپوړو چارواکو غونډه هر کال د افغانستان د حکومت او بهرنیو هیوادونو په تیره بیا مرستندوی دولتونو ترمنځ د حساب کتاب لپاره جوړیږي. د بدخشان چارواکي وایي کرانو منجان ولسوالي د وسلوالو طالبانو له موجودیت تصفیه سوه. د بدخشان د امنیه قمندانۍ ویان ثناءالله روحاني په دې اړه رسنیو ته په لیږلي صوتي پیغام کې ویل، د دې ولسوالۍ د تصفیه په عملیاتو کې نه وسلوالو طالبان وژل سوي او یولس نور ټپیان سوي دي.
تمام ساحات کوجا مخالفین مسله دولت
ټول هغه ساحې چې د دولت وسلول مخالفانو نیولې وي د امنیتي ځواکونو لخوا بیرته ونیول سوي. اوس دغه ولسوالي د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې ده. کیانو منجان ولسوالي چې د بدخشان د لاجوردو کان په کې دی، تر اوسه څو واري د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ لاس په لاس شوی ده. بلخو د پکتیکا په سروبي ولسوالي کې د اتو وسلولو طالبانو د وژل کېدو او دریو نورو د ټپي کېدو خبر ورکول شوی دی. محلي چارواکي وایي اول وسلولو طالبانو تیره شپه د سروبي ولسوالي په خنګلو او توره تنګۍ کې ډله ییز بریدونه پیل کړل چې پولیسو یې په وړاندې مقاومت وکړ. د امنیه قمندانۍ ویان شاه محمد آریان رسنیو ته په یو لیږلي صوتي پیغام کې وویل،
په دغه برید کې 8 تنه طالبان وژل شوي دي او درې نور ټپیان شوي دي. همداراز د دوی یو شمېر وسلې او مهمات هم تخریب او له منځه تللې دي. باید یادونه وکړو چې په دغه نښته کې پولیس ته کوم زیان نه دی اوښتی.
وسلوال طالبانو پر یاره څنې دی ویلي. په افغانستان کې د کووید 19 ناروغانو رسمي شمیره چې روغتیا وزارت خپروي له 14 واوښت. روغتیا وزارت وایي یوازې په تیرو 4 ساعتونو کې 115 نوي مثبتې پېښې ثبت شوې دي. د دې وزارت لخوا رسنیو ته په استول سوي معلوماتي پاڼې کې ویل شوي چې په تیرو 4 ساعتونو کې 1 کس مړ شوی او 116 نور روغ شوي دي. خو ویل کېږي چې ښایي په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبتې پېښې او د مړو شمېر تر دې خورا زیات وي. تاکل سیوی ډیر ژر په هلمند کې د 1500 عصري ممیزخونو یا کشمشخانو د جوړولو چاري بشپړې سي. د هلمند د کرنې رئیس ازلمی الکو نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه عصري ممیزخونی د دې ولایت په مرکز لشکرګاه د غرز نادلی ناوي ګرمسیر مرجی او ګریش ولسوالیو کې جوړیږي. شغلی الکو ویل چې د هلمند په هلمند کې هر کال زرګونه ټنه انګور تولیدیږي. بازار ته د انګورو د وړاندې کولو ترڅنګ عصري ممیزخونو ته هم اړتیا لیدل کیږي. دغه ممیزخونی د څه کم 5 میلیونه افغانۍ په لګښت جوړیږي چې ورسره به د چارواکو په خبره د بڼوالو عواید 3.5% زیات سي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران یو پلاوی به راتلونکي اونۍ اوکراین ته ورسي او د هغې اوکراینی الوتکې د تاوان پر مسلې به خبرې وکړي چې د جنوري پر 3 په تهران کې وویشتل سوه. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا پرون د پولند په پلازمینه وارسا کې خبري غونډې ته وویل. شرایطو ته په کتو چې څه سوي دي، له ایرانه به د ډیر تاوان غوښتنه وکړو. شغلي کولیبا زیاته کړه چې د دې تاوان د اخیستو اندازه نسي بیانولی. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړې چې سبا او بل سبا چې په دې اړه کومې خبرې کیږي، اوکراین به د ټولو هغو هیوادونو او ډلو استازیتوب وکړي چې په دې پیښه کې زیان ور اوښتی دی. په تهران کې اوکراینی الوتکه د جنوري پر 3 څو ساعته وروسته تر دې وویشتل سوه چې ایران په عراق کې د خپل یوه جګپوړي پوځي قمندان قاسم سلیمانی د وژلو د غچ اخیستو لپاره په عراق کې د امریکا د پوځ پر یوه اډه توغندي وویشتل. د بشري حقونو څارونکي او چارواکي وایي د مظاهرچانو او د عراق د امنیتي ځواکونو ترمنځ په تازه اخوډب کې د حکومت دوه مخالف اعتراض کوونکي په بغداد کې وژل سوي او 20 نور ټپیان سوي. په بغداد او نور عراق کې او په نور عراق کې تیر کال په اکتوبر میاشت کې د حکومت د نامشروعیت او بې کفایتۍ په تور مظاهرې وسوي چې تر 600 اعتراض کوونکي پکې ووژل سول. دا مظاهرې د کورونا وایرس له خپرېدو سره سړې سوې وې. د یکشنبې په ورځ په بغداد او ځینو نورو جنوبي ښارونو کې چې هوا تر 50 درجې ګراده توده سوې وه، اعتراض کوونکو ویل چې برېښنا کمزوري ده. د بشري حقونو د نیمه خپلواک کمیسیون ویان علي البیاتی ویل چې دوه مظاهرچیان په بغداد کې وژل سوي دي، او په استرالیا کې د 2019 او 2020 د کلونو پر مهال د ځنګلونو اور لګېدنې د نږدې 3 میلیارد ژویو د مړه کېدو یا هم بې ځایه کېدو سبب سوي. د هغه راپور له مخې چې نن سېشنبه خپور سو، دا په معاصر تاریخ کې د ځنګلونو تر ټولو سختې اور لګېدنې بلل سوي دي. د استرالیا د څو پوهنتونونو په څېړنه کې ویل سوي چې دغو اور لګېدنو 143 میلیون تیلرونکي ژوي، 2.46 میلیارده خزندې، 180 میلیونه مرغان او 50 میلیون چنګوشې اغېزمنې کړي دي. په دغه راپور کې نه دي ویل سوي چې دا ستونزه د څو ژویو د مړه کېدو سبب سوې ده. خو د راپور یوه لیکوال کریس ډیکمن وایي هغه ژوي چې د اور لګېدو له کبله نورو ځایونو ته بې ځایه سوي، د خوړو سرپناه او لشکاریانو د خوندیتوب له کبله په ښه حالت کې نه ښکاري.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
ازادي راډیو قلم لرونکو سلامونه، وخت مو بخیر. پرې لاته ورځ مو تر دې دمه بخیر پیل کړوي او راستلې اوسې تر دې مهاله. زه فیروز عزیزیم، تاسو د ځوان فکر پروګرام د رامین کاکړ په تخنیکی وړاندې کوم. لزیات مودې ورسته له تاسو سره یو، البته زه چې دا پروګرام درته مخ ته وړم پرې لاته د مخکنیو پروګرامونو په شان باندې پرې پروګرام کې را سره مل اوسې، خپل نظریات شریک کړئ، کوم موضوع مې ټاکلې ده یا کوم میلمانه چې لرو لاغوی سره خپل پوښتنې او نظریات شریکي او مطرح کړئ. قدمونه اوریدونکو، تاسو کلام او کاغذ ځان سره واخلئ چې وروسته تاسو ته د خبرونې شمیرې ووایم، او بیا کولای شئ له هغې لارې ستاسو ټلیفون وکوئ او خپل نظرونه یا سوالونه وړاندیزونه راسره شریک کړئ. قدمونه اوریدونکو، باید ووایم چې دا پروګرام مو په دوه برخو ویشلی. په لومړي سر کې یو ځانګړی میلمانه درته لرو، وروسته هم په دې باندې بحث کوو چې تاسو پوهیږئ نن په افغانستان کې د ملي بیرغ ملي ورځ ده، او دا چې د باید څنګه ولمانځل سي، څنګه دا ارزښتونه په پام کې وساتل سي، ځوانان څومره کولای سي په دې کې ونډه واخلي، تر څو هغه مسایل چې د افغانستان اساسي قانون کې همدارنګه ملي ګټو دپاره او یا هم ملي مسایل دي، هغه کې ځوانان څنګه کولای سي خپل رول ولوبوي، په دې مسایل به تاسو نظریات او هغه میلمانه چې راسره په دې پروګرام کې دي هغوی به هم پې خبرې وکړه. قدمونه اوریدونکو، په لومړي سر کې را سره د ملګرو ملتونو سازمان کې د افغان ځوانانو د استازې په توګه چې کاندیدا ده ښکلا ځدران، دوی سره به خبرې وکړو چې څنګه کاندیدا سوې ده، دا پروسه څنګه ده، آیا ټول ځوانان کولای سي ورته کاندید سي، د دې پروسې البته دا پروسه څنګه ده، هغه میکانیزم څنګه ده، نور په دې مسایل ورسره خبرې کوو، دا چې په راتلونکي کې امکان ولري یا هم دوی کامیاب سي یا نور ځوانان د افغانستانه دا غوی مسؤلیتونه څه دي، په دې مسایل ورسره بحثونه کوو. ښکلا جان سلام، وخت بخیر. قدرمن اوریدونکو، ښه ده چې یادونه وکوم، تاسو پوهیږئ چې کرونا لا هم، البته د کرونا ویروس ګواښ لا هم په افغانستان کې سته، نو موږ هڅه کوو چې یو خو دغه ویروس نه په امان کې اوسو، هم موږ او هم مو میلمانه، نو د ټلیفون له لارې له دوی سره خبرې کوو، مرکې کوو. نو د همدې لپاره مو له ښکلا ځدران سره هم د ټلیفون له لارې مرکه کوو، او د ما همکار هڅه کوي چې د دوی سره اړیکه بیا ټینګه کا او بلاخره دوی سره خبرې وکړو. قدرمنو اوریدونکو، کې دیس تاسو قلم او کاغذ اخیستی وي، نو زه به تاسو ته شمیرې ووایم، کولای سئ چې دا ځان سره نوټ کړئ او بیا وروسته خپلې پوښتنې له موږ سره مطرح کړئ. 0999045 0982255. په دې شمیرو باندې تاسو کولای سئ د افغانستان له هرې سیمې هر ولایت نه تماس ونیسئ او خپل نظریات له موږ سره مطرح کړئ. لنی کمرغه چې ښکلا جان موږ سره بیا هم وصل شوه او دوی سره به خبرې وکړو. ښکلا جان سلام، وخت بخیر.
سلام سلام، وخت بخیر. ډېره مننه چې زموږ خپل خبرونې ته راوغوښتلم.
ډېره زیاته مننه. تاسو راته په لومړي سر کې دا کیسه وکوئ یا دا معلومات راته راکوئ چې څنګه مو وکولای سول چې په دې پروسه کې، یعنی د ملګرو ملتونو سازمان ته د افغان ځوانانو د استازي په توګه کاندید سئ، په دې کې څو فاینلستان دي، څو کسان تر اوسه کاندید سوي دي، دا پروسه په ټوله کې څنګه وه؟
ډیره مننه. د کورس اعلان د مارچ په میاشت کې وشو دوی په سوشل میډیا پر صفحاتو باندې فیسبوک ټویټر او پراخه کچه دغه دغو پروسې ته ځوانان تشویق شول په څو اشتراکو کې. نو د مارچ په میاشت کې دا پروسه اعلان شوه. بیا دغه د هغه وخت کې د کورونا نوي پک شوي وه او د قرنطین هم اعلان شوی و. بیا د ځوانانو په غوښتنه تقریبا یو هفته یا نه پوهېږم دوه هفته نور هم وځنډول شوه چې ځوانان فارم وکړی شي اپلای ورته وکړي. بیا کله چې اپلای خلاص شو اسناد ټول هغه اسناد چې دوی غوښتي وو هغه به دوی په منظمه او دقیقه توګه سبمیټ شوي وی. د هغې نه وروسته بیا تقریبا د دوه سوه نفرو ترمنځ هغه کسان چې واړ وو هغه کسان تحریری امتحان کې به دوی باید ګډون کړی وای. تحریری امتحان کې څوک کامیابېدل د هغه دویم پړاو ته چې هغه انټرویو وه انټرویو ته سلیکټ شول. او انټرویو کې د بهرنیانو او د پاکستان د جرمني سفارت د استازي په ګډون څو کسانو حضور درلوده. او په آخر کې آخرینه مرحله چې څوک د انټرویو نه کامیاب را ووتل بیا هغه څلور نفره یو چې زما په شمول یوه بله نجلۍ ده او دوه نور هلکان دي چې دا هغه څلور کسان وو چې فاینل ته یې لاره وموندله. نو په ټوله کې دا تقریبا د پنځه شپږو میاشتو پروسه وه چې ځکه دونه اوږده شوه چې نفر تعداد ډېر و چا چې اپلای کړی وو او ټولو کوشش کولو چې دا چا څوک چې دغه پروګرام مخکې وړي چې دقیق انتخاب وشي هغه کسان چې واقعا مستحق دي. بعض شرایط یې لرل. یو له هغې مهم شرایط څخه دا وو چې هر څوک چې اپلای کوي باید د نهه ویشت کلونه ټیټ عمر کې واوسېږي د نهه ویشت کلونه جګونه اوسېږي د رضاکارانه کار سبقه ولري حداقل درې کاله یې په ټولنه کې ولنټیر یا رضاکارانه کار کړی اوسي. نور بیا تحصیلي رشته یا مثلا کاري تجربه دا شیان مهم نه وو. او همدارنګه د اپلای په جریان کې باید دوی ویډیوي ثبت شوي وای یوټیوب ته د ځوانانو څوک چې غواړي اشتراک وکړي یوټیوب ته باید اپلوډ شوي وای. بیا هغه ویډیوګانې کمیټې کتلی او خو دا هغه ټول شیان ارزیابي کېدل او بالاخره د دې ټولو ارزیابۍ نه را په دې خوا بیا دغه د موږ څلور کسان انتخاب شوي.
بله خو د دې پروسې تر کومه چې زه پوهېږم هغه داسې ده چې باید پنل په مخ کې تاسو خبرې وکوي انټرویو ورکوي دا پروسه یا دا کله ده دغه وخت د دې انټرویو کله ده؟
ښه دغه لکه څنګه چې تاسو وویل دا آخري پروسه چې ده دا به انشاءالله آزاده مناظره وي. په آزاده مناظره کې د څلورو فاینلستانو پبلک سپیکینګ سکلز به ارزیابي کېږي یا د خبرو کولو قوت به د دوی ارزیابي کېږي ځکه دا یو ډېر مهم شی دی. هلته چې مثلا موږ ځو زموږ ډېر کار به په همدې خبرو او سپیچ پورې اړه لري. نو دغه پروسه تر اوسه پورې دقیق معلومه نه ده ځکه هغه پنل چې دغه آخري تصمیم به نیسي هغه د بهرنیانو څخه جوړ شوی دی د سفارت د استازو څخه جوړ شوی دی او دا کمیټه د دې ټولو کسانو په یو تاریخ او په یو ځای او په یو وخت راغونډول به لږ طبعا لږ وخت نیسي چې د دې ټولو سره هماهنګي وشي او دا ټول دې ته حاضر شي چې په دې تاریخ په دې ټایم به موږ راټولېږو د غونډې لپاره. په دې پنل کې به په ډېر احتمال لکه تېرو کالو ته په کتو سره د ملګرو ملتونو استازی په افغانستان کې به حضور ولري د بهرنیو چارو وزارت استازی به حضور ولري د جرمني سفارت استازی به حضور ولري او شاید د کاناډا یا د کومبل بهرني وز سفیر د استازی په حیث به حضور ولري. نو معلومه نه ده خو په ډېر احتمال سره به د اګست په اوله یا دویم هفته کې دغه مناظره ترسره کیږي. آزاده مناظره به وي میډیا او رسنۍ ته به هم پکې ګډون ورکولو حق ورکول کیږي. نو وګورئ څه کیږي.
خلا جانې مخکې مو وویل چې د دې کې مهمه دا ده چې باید کوم کاس فائنل پروسې ته ځي هغه باید دا کارونه ترسره کړي وي یا دا فعالیتونه مخکې ترسره کړي وي چې هغه تاسو د رضاکاره په توګه یو چا باید کار کړی وي. که تاسو راته ووایئ چې تاسو څه کړي دي تر دې مخکې.
تر ټولو مخکې تر دې چې زه تاسو ته دې سوال ته ځواب درکړم، زه غواړم یو وړوکی وضاحت ورکړم چې دغه برنامه یا پروګرام چې دی دا د اندیشواران افغان چې یو افغان او ناپیلی بنسټ دی د دې او د جرمني سفارت په همکارۍ دا برنامه په لاره اچول کېږي. برنامه د افغانانو په لاس په لاره اچول کېږي خو نظارت او سلیکشن او د نور ټولو پروسې اکثرا د جرمني سفارت او نور بهریان پکې شریک دي. اوس درا شم تاسو سوال په ځواب کې زه باید ووایم چې زه د ډېر ماشومتوب نه ما دا علاقه لرله چې په ټولنه کې داخله اوسم او په هغه سن کې خپل همسنه ماشومان او تنکیو ځوانانو ته مثلا ګټوره تمامه شم. نو زه ډېره وړه وم چې ما بلند کیسې لیکلې، زما نه هېرېږي، زه د ملالۍ لیسه کې د پنځم ټولګي زده کوونکې وم. ما په یو والنتیر یا رضاکارانه پروګرام کې ګډون وکړ چې هغه پروګرام داسې و چې څو تنه شاګردان ماشومان دوی ته وویل شول چې قصې ولیکئ او د قصې مطابق انځورونه وکاږئ او بیا یې مونږ د ګروپ په ډول یورو د فرانسویانو روغتون ته او هلته مونږ هغه ناروغ ماشومان چې اکثریت یې د زړه تکلیف لرلو یا نورې ناروغۍ د هغې سره مونږ مکمله ورځ لوبې وکړې، د قصې مو ورته واورولې او انځورونه مو ورته وښودل او د دې باعث شو چې حداقل هغه یوه ورځ دوی دغه روحي نظانه خوشحالي ورته وبښو. او زما نه هېرېږي چې هلته یو فرانسوی ډاکټر و، هغې زما هغه معلمې ته چې مونږ یې رهنمایي کولو او پر مونږ یې نظر ساتلو هغې ته وویل وایي ښکلا ډېر طبیعي مخکې ځي او د ماشومان ډېر په ښه توګه انټرټین کوي، دوی ته خوشحالي وربښي. نو دا هغه زما اولنۍ هڅه وه. د هغې نه وروسته ما خپل لیکنو ته لنډې کیسو لیکلو ته لنډې کیسو ژباړلو ته د ماشومان او د تنکیو ځوانانو دپاره ادامه ورکړه چې ډېر ښه فیډبک مې ترلاسه کړ د خپل همسنه ځوانانو او ماشومانو څخه. بیا د هغې نه وروسته کله چې پانتون ته لاړم، اول دوه کاله د پانتون ته منتون درسونه ډېر وو، په درسو کې ډېره مصروفه شوم. خو د پانتون دریم کال و چې ومې غوښتل چې بیا هم خپل فعالیتونو ته ادامه وکړم. نو ما د خپلو همسنتیانو سره خپل هغه هیله او ایډیا شریکه کړه، ورته ومې ویل چې راځئ داسې یو څه وکړو چې لږ پیسې ټولې کړو د خپلو فامیلونو څخه، بعضې کسان چې پېژنو چې مثلا تجار دي، پیسه دار دي، د هغوی نه پیسې ټولې کړو او یو څه واخلو او دغه د علاءالدین پرورشګاه یا یتیم خونې ته لاړ شو. نو دوی زما سره دا ومنله او مونږ هڅه وکړه تقریبا څو هفتې در په در وګرځېدو، مختلف اشخاصو ته ورغلو، خپل پلرونو میندو ته ورغلو. خلاصه دا چې ومکړی شول چې یو مقدار پیسې راټولې کړو، بیا لاړو کرتاسیا مو واخیستله چې په هغه کې رنګې کتابونه او مختلف شیان شامل وو چې ماشومان دپاره خوندور دي هغه شیان، او دا مو بسته بندي کړه. هېڅ مې نه هېرېږي، ډېر سخت ژمی و، نو دا شیان مو په موټر کښې بار کړل او لاړو هغه ته علاءالدین پرورشګاه ته. هلته ماشومانو ته مو دا شیان تقسیم کړل او د ورځې تر پایه پورې مونږ د دوی سره په حویلۍ کښې لوبې وکړې، د دوی سره مو په ګډه ډوډۍ وخوړه، تر څو دوی داسې فکر ونه کړي چې دوی د ټولنې څخه ګوښه شوي دي یا دوی څوک نه لري. ځکه د ورځې په پای کښې مونږ ټول انسانان یو او مونږ ټول یو بل سره انساني او عاطفي اړیکه باید ولرو، دا اړیکه باید پرې نه شي. او دریمه هڅه مې چې والنتیر کار مې و، هغه د افغان اتلانو سره د مرستې بنسټ یو بنسټ دی چې افغان اساکر یا دغه د ملي پوز ملي دفاعي ځواکونو هغه کسان چې ټپیان شوي دي، د هغوی سره مونږ کوشش کولو چې فنډ ورته پیدا کړو تر څو دوی هغه د خپل فامیل ضروریات پوره کړي، یا که د دوی د تداوي امکان وي دوی سره د دوی په تداوی کې مرسته وکړو، یا هغه سرتیری چې شهیدان شوي وو او کل یو یتیمان ترې پاتې وو، هغه فامیلونو ته مونږ ورتلو، ورسره کېناستو او کوشش مو کولو چې حداقل هغه ورځني ضروریات یې ورته پوره کړو. نو دا هغه زما درېیم کار وو.
ښکلا جانې، رابس دې ته ځکه چې دا پروګرام ډېر کله ځوانان اوري او موږ د ځوانانو کمنټونه د غوی نظریات هم ترلاسه کوو. رابس دې ته چې که تاسو لانډو کې راته ووایي د دې پروسې د پاره نور ځوانان هم کولای سي کاندید سي یا د اقل اپلای وکړي، د دې لپاره که هغوی ته یو څه معلومات ورکړي.
دا مو ډېره ښه پوښتنه ده. وګورئ، داسې یو برداشت متاسفانه د بعض ځوانانو تر منځ دی چې ګویا دا پروسه محدوده ده، یا دا پروسه یو محدود طبقې یا یو محدود جنسیت او محدود قوم پورې ده. نه، داسې نه ده. دا ډېره یو آزاده او شفافه پروسه ده. هر څوک کولی شي چې اپلای ورته وکړي. مهمه نه ده هلک وي نجلۍ وي، د کوم قوم څخه وي، تحصیلات څومره وي، دا نه ده مهمه. په دې پروسه کې فقط دوه شیان مهم دي، ډېر مهم دي البته، چې هغه رضاکارانه یو ولنټیر ورک تجربه ده، او په دویم قسمت کې چې د نهویشت کلونو څخه ټیټ عمر ولري، د نهویشت کلونو څخه پورته عمر ونه لري. هر څوک کړی شي چې اشتراک پکې وکړي. کال ته د مارچ د میاشتې په شاوخوا کې د دوی دغه د دوی سوشل میډیا پیجونه یا صفحات د نظر لاندې وساتي چې اپلیکیشن اعلان شو. هر څوک په ډېر ازادانه ډول کړی شي چې اپلای ورته وکړي. که د اپلای په جریان کې هغه شرایط او هغه ریکوایرمنټ یا غوښتنې چې دغه د بنسټ لري هغه په جدي ډول په پام کې ونیول شي، اپلای په ښه توګه وشي، زه مطمئنه یم چې دوی هم کړی شي چې فاینل ته لار ومومي.
او را به سودی ته چې تاسو خدای ټوله پروسه تشریح کړله، د ځوانانو سر به خلاصه وي. را به سودی ته د تاسو له نظره دا محل په افغانستان کې د ځوانانو وضعیت څنګه دی، تاسو څنګه ارزوي؟
دا محل ټول هیواد ډېر سخت بحران سره متاسفانه مخ دی. چې کدا بحران کنټرول نشي پایلې به بدی وي. نو ځوانان هم د دې ټولنې د دې هیواد برخه دي. طبعا چې دوی هم بې نهایت ډېر مشکلات لري. کوم زه یعنی نشم ویلای چې دا مشکل نشته ځوانانو ته. متاسفانه ځوانان د ډېر سختو ستونزو سره مخ دي. یو له هغې مهمو ستونزو څخه بیکاري ده. د تحصیل، معیاري تحصیل او کاري فرصتونو څخه لرې والی دی. او تر څنګ یې که په ځانګړي ډول زه ووایم، په دې روانو تصمیم نیولو پروسو کې دوی ته ونډه نه ورکوي. مثلا د سولې په مذاکراتو کې دوی ته هغه رقم چې لازمه ده ونډه نه ده ورکړل شوي. یا کله چې د هیواد په کچه تصمیمونه نیول کېږي، د ځوانانو غوښتنې او ضرورتونه په پام کې نه نیول کېږي. حال دا چې موږ د دې هیواد د دې خاورې ډېره لوړه فیصدي تشکیلوو، او د ځوانانو فیصدي او کچه ډېره لوړه ده په افغانستان کې، او راتلونکی په ځوانانو باندې ولاړ دی. متاسفانه په هر برخه کې موږ ګوښه شوي یو. د موږ غوښتنو او د موږ قوت ته پاملرنه نه ده شوې. د موږ په استعدادونو باندې، یعنی تاسو باور وکړئ، افغان ځوانان ډېر زیات با استعداده دي، ځکه په سخت محیط کې رالوی شوي دي، زحمتکش دي، ولې دوی ته فرصت نه ورکول کېږي؟ د دوی په استعدادونو باندې کار نه کېږي. مشکلات ډېر دي. ولې د اوس لپاره زه فکر کوم دغه غټ مشکل دا دی چې د سولې په پروسه کې باید د ځوانانو سهم ته، د ځوانانو تاثیر ته باید ډېر پام وشي، د دوی غوښتنو ته باید پام وشي.
ښکلا جانې، که چیرې په دې پروسه کې تاسو بریالي سي او د ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د ځوانانو د استازي په توګه وټاکل سي، کوم څه مهمه دي چې هغه باید د افغان ځوانانو هغه غږ یا د هغوی کومې غوښتنې چې دي د هغوی خبرې تر نړیوالو ورسیږي، په ځانګړي ډول ملګرو ملتونو کې په اړه وویل سي؟ تاسو نو نظر څه مهمه دي؟
وګورئ، د دې برنامې یو غټ هدف یا موخه دا ده چې ځوانانو ته فرصت ورکړي تر څو خپل پیغامونه په لوړه کچه نړیوالو ته ورسوي. لوړه کچه څه مانا؟ مثلا د پالیسي سازۍ په برخه کې، د سکول په برخه کې، د بیکارۍ او حقوق بشر په برخه کې، د ښې حکومتدارۍ په برخه کې، د امنیت په برخه کې، دغه هغه لوړ اهداف دي. په دې اهدافو کې باید هغه ځوان استازی نړیوالو ته په دې برخو کې د ځوانانو غوښتنې ورسوي. نو زما په نظر همدغو برخو کې باید کار وشي، ځکه دغه برخې ډېرې سرنوشت سازه دي. د کوم موارد چې ما تاسو ته یاد کړل، مثلا حقوق بشر، ښه حکومتداري، امنیت، پالیسي سازی، سوله، دغه هغه برخې دي چې که په دې برخو کې اصلاحات رامنځته شي، تاسو باور وکړئ چې د ټولنې په ټیټو سطحو کې هم مثبت تغییرات راځي. نو دغه موارد به زه بیا کوشش وکړم چې هلته ښه ریپرزنټ کړم او د نړیوالو پام راواړوم چې په دغو مواردو کې ښه حکومتداري، سوله، امنیت، په دغو مواردو کې افغانستان تنا پرې نه ږدي کوستن وروسته د سولې د مذاکرات څخه که طالبان راغلل، نو افغانستان تنا پرې نه ږدي. او په دې برخو کې د ځوانانو د انرژۍ څخه، د ځوانانو د پوتنشیل څخه کار واخلي ترڅو دوی ونډه واخلي د وطن په ابادۍ کې.
او که راته ووایي چې تر دې مهاله چې تاسو د پروسې دپاره کاندید هم یاستئ، یا په دې پروسه کې کاندید یاستئ، دا راته ووایي چې څومره په ټولنه کې تاسو په کابل کې اوسیږئ، په پوهنتون کې یا په دفتر کې یا د هغې ورهاخوا نورو ځایونو کې، یعنی په ټوله کې، په ټولنه کې څومره له ځوانانو سره اړیکې لرئ، له هغوی سره څومره مو خبرې کړي دي، د هغوی نظریات مو اورېدلي دي تر اوسه پورې که نه؟
ډېره مننه. ما لکه څنګه چې مخکې هم څو ځلې یادونه کړې، زه د ځوان بهیر غړی یم. ځوان بهیر یو ترند یا یو بهیر دی چې هغه کار یې همدا دی چې ځوانانو ته یو محیط ایجاد کړي چې دوی د یو بل سره کښېني، د یو بل په نظریاتو پوه شي، د یو بل په غوښتنو پوه شي، یو بل سره بحث وکړي او د سیاسي مسایلو په اړه د دوی د پوهاوي کچه لوړه شي. نو هو، زه د افغان ځوانانو سره په اړیکه کې یم. یو خو دا د ځوان بهیر د لارې څخه د دوی سره په اړیکه یم، بل لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو، د اوس وخت داسې دی چې دغه سوشل میډیا، انټرنیټ، دې شیانو ډېر سهولت رامنځته کړی. زه کړای شم د یو ځوان سره د نړۍ په بل کونج کې هم په اړیکه کې اوسم، د هغې په فکر، د هغې په غوښتنه پوه شم، او زه کړای شم چې د یو ځوان سره په ولایت کې هم په اړیکه کې اوسم. نو زه باید ووایم چې د ځوان بهیر راوروسته زه د خپل سوشل میډیا د طریقه ډېر د ځوانانو سره په اړیکه کې یم، د دوی په تشویشونو، اندېښنو، غوښتنو، په هر شي خبره یم. خو تر ټولو مهمه دغه ځوان بهیر مرسته راسره کړې ده چې حداقل زه وکړای شم چې د ځوانانو په فکر پوه شم، د ځوانانو په تشویشونو پوه شم، او دوی ته دا احساس ورکړم چې که دوی وغواړي کړای شي چې د طوفان رخ ته تغییر ورکړي، د طوفان مخ ته تغییر ورکړي. او دا چې نن زه په دې پروسه کې کاندیده یم او تر دې ځایه رارسېدلی یم، دا به یو قدم واوسېږي د دې دپاره چې دغه روان د افغانستان اوسنۍ کښتۍ چې په دې طوفان کې کوم طرف ته روانه ده، حداقل لږ په وکړای شو چې د دې کښتۍ رخ ته تغییر ورکړو او په یو د ښېرازۍ او د کامیابۍ په لورې بوزو موږ ځوانان.
ډېره زیاته مننه ښکلا جانې. موږ هم هیله کوو تاسو ته چې انشاءالله بریالي سئ او د افغان ځوانانو غږ تر نړیوالو ورسوئ. ډېره مننه چې تر دې د مرسې پروګرام کې وئ. قدرمنو اوریدونکو، تاسو د ښکلا ځدران، البته ملګرو ملتونو سازمان ته د افغان ځوانانو د استازي په توګه کاندید سوې ده، د هغوی خبرې واورېدلې، د هغوی نظریات مو واورېدل چې کوم موارد یاد کړل. لکه څنګه مې چې مخکې وویل، تاسو کولای سئ په دې پروګرام کې تماسونه ونیسئ موږ قدرمنو میلمنو سره، چې البته اوس دویمه برخه یې پیلېږي، هغوی سره به د ملي بیرغ، د ملي ورځې په اړه خبرې وکوو. نو کولای سئ تماسونه ونیسئ او خپل نظریات موږ سره شریک کړئ. قدرمنو اوریدونکو، ښه ده چې په دې اړه یو څه معلومات تاسو ته درکړم. که څه هم ښکلا جانې تاسو ته معلومات درکړل، خو باید ووایم ته دریم کال دی چې ملګرو ملتونو سازمان ته د افغان ځوانانو د استازیتوب کاندیدولي، همدغه د کاندیدۍ پروسه پیل شوې ده. تر دې وړاندې په لومړي ځل بختیار رامز په نوم یو ځوان، او له هغې وروسته چې دا مهال هم ده عایشه خوره استازی وه، او له دې وروسته به ګورو چې په دې څلورو فاینالستانو کې چې ښکلا ځدران یادونه وکړله، څوک بریالي کیږي او څوک دې پروسې ته لار پیدا کوي چې بالاخره د افغان ځوانانو د استازي په توګه واوسي او استازیتوب وکړه. قدمونه اوریدونکو، لنډه دمه اخلو او زر بیرته راګرځو له نورو میلمنو سره، به چې وروسته زه تاسو معرفي کوم، هغوی سره به بحث دوام ورکړو.
د روغتیا نړیوال سازمان
څه وایي؟
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
قدمونه اوریدونکو تاسو ازادي رادیو او ریو کولای شئ چې دا ازادي رادیو په ټول افغانستان کې د افغانستان په هر ولایت او سیمه کې واوري. که تاسو رادیو ته لاسرسی نه لرئ نو کولای شئ د انټرنیټ له لارې هم ازادي رادیو واوري، پروګرامونه واوري، خپل کمنټونه او نظریات له موږ سره شریک کړئ. قدمونه اوریدونکو، لکه څنګه مې چې وویل، د پروګرام په دویمه برخه کې موږ په دې بحث کوو چې نن په افغانستان کې د بیرغ ملي ورځ ده، او راسره دوه درانه میلمانه په دې پروګرام کې په دې برخه کې دي چې یو بادام احمدزی مدني فعال دی، او همدارنګ موډل محمد منیب ابراهیمی. دوی راسره د ټلیفون له لارې واصل دي او د دوی خبرې به هم واورو. دا مهال راسره بادام احمدزی مل دی. احمدزی صاحب سلامونه، ستړي مسئ.
وعلیکم السلام، تاسو سلام او ټول قدرمن اوریدونکو ده
خیر اوسئ، مننه. سلام ته وعلیکم وایو احمدزی صاحب، پوهیږئ چې نن په افغانستان کې د بیرغ ملي ورځ ده، تاسو نن څه کړي دي؟ لانډو کې راته ووایئ، بیا به وروسته نورې پوښتنې هم درنه وکړم.
لومړی خو د دغې ورځې مبارکي د وطن نه شاه زلموی ته وایم چې دغه بیرغ راباندې ساتي. سهار تقریبا شپږ یو بجې د شلو ملګرو په مالتیا باندې ووتلو. دا درونډې په سیمه کې مو یو بیرغ برابر او جوړ کړ چې د رنگونو نه لاسي جوړ کړ. هغه بیرغ چې تقریبا څلوېښت متره اوږدوالی وو او تر څنګ یې لس یا دولس متره سور وو، چې دا مو د درونډې په وترو کې جلال آباد نه ننګرهار نه وځي لغمان داخليږي، دلته د غونډې په سر باندې جوړ کړ تر څو په سرکه هم ښکاره شي. او دا نه وخت تیر کال هم مونږ کړی وو، سکه بیا هم وکړ رضاکاره ملګرو دغه منډه ترډه وکړه تر څو پورې دا ورځ ښه ونمانځل شي.
احمدزی صاحب، د تاسو له نظره د دغسې ورځو لمانځل څه ارزښت لري؟ ځوانان باید څه وکړه؟
په ټوله کې د ځینو هغه ملي ارزښتونو د پاللو څخه یو لوی درس اخیستل پکار وي. هغه دا چې د افغانستان راتلونکي نسل لپاره یو تاریخ پاتې کیږي. دا چې نن د بیرغ ملي ورځ ده، زه باید دومره ووایم چې دا هغه ارزښت دی چې کله هم دوه لوري په یو سیمه باندې جنګ کوي، یو څوک ځان خپله سیمه خلاصول غواړي، سیمه چې کله لاسته راوړي نو هغلته د نښار په توګه باندې د دغې سیمې د کنټرول په توګه باندې خپل بیرغ اوچتوي. که بیرغ دې نه وي، یعنې ستا هلته شتونو نشتون بې معنا دی. یعنې تا هلته فتحه نه ده کړې، تا هغه ځای کې قرباني نه ده ورکړې، مقابل هغه دښمن دې نه دی مات کړی. په دې خاطر دغه بیرغ لګوي چې دا سیمه د چا په واک کې ده، څوک پکې دلته د توکي څښتنان او خاوندان دي. نو اتر کې ځینې هغه ورځې چې فرهنګي به ملګرو توجه نه کوي یا کمزوري دي، هغه ډېره زیات د اندېښنې وړ دي. خو عامه دا ورځ لمانځل یا د دې ورځې لمانځل د افغانستان راتلونکي نسل لپاره تر ټولو ښه زیری تاریخ وي چې باید خلک ورته زده کړه وکړي، تر څو چې موږ څوک یو، بیرغ مو څه دی، کرنسي مو څه ده، زموږ دولت هغه تر ټولو ښه مهم عناصر څه دي. په دې کې بیرغ ملي ارزښتونو کې راځي، همدارنګه ملي سرود راځي. په دې کې هغه څه چې باید دا وپالل شي، دې نه پالل هغه څه چې موږ کمزوري ښایي او د راتلونکي نسل لپاره موږ څه پیغام نه لرو. بیا
احمدزی صاحب، تاسو نورو ځوانانو ته څه پیغام لرئ؟ هغوی باید څه وکړي د دې لپاره چې دغه ورځ نه هم خل مانځنه سوي وي او د تاسو په خبره دغه ملي ارزښتونه په پام کې وساتل شي؟
د هېواد لپاره خو اتر کې ځینې مهم اړخونه دغه وي چې باید د هغه د ازادۍ ورځ، د هغه د هغه بادشاهانو چې تېر شوي وي، هغوی فکرنامې په خپل ژوند کې عملي کړي تر څو پورې. زموږ تاسو لپاره عجزي صاحب، په عموما کله چې څوک وفات کېږي، د هغه که چېرې کارنامه کړي هغه به ښه ستایل کېږي، چېرې بد کړي نو هغه به نه ستایل کېږي. دا بهتره خبره دغه ده. یعنې دې نه معلومېږي چې که چا د ملي ارزښتونو، د افغانستان د ملي اساساتو، د ملي بنسټونو خدمت وکړ، هغه ته یې وخت ورکړ، د هغه لپاره قرباني ورکړه، هغه په هره نگاه باندې تر ډېر وخت پورې د هغوی نوم ژوندی دی. که چېرې دې لپاره کار ونه کړ، نو هغه هېڅوک هم د زما نه دغه نظر دی چې که چېرته مسؤول کسان دي ته موږ پرېږدو چې دا باید دوی مخته یوسي، یا وزارت یا بل دا به ښه لاره نه وي. دغه ملي ارزښتونه پالل د هر افغان ملي وجیبه ده، او هر څوک د دې کې د ازادۍ په توګه باندې داخلېدلی شي تر څو پورې لږ اندازه باندې نور دغه مینه ورکړي، تر څو د ارزښت په ښه توګه سنبال کړي. یعنې عموم کې باید هغه مسؤولو کسانو تر څنګ په ښوونځیو کې، په پوهنتونونو کې، په عامه ځایونو کې، دوکانداران، فردي کسان، لږ غریب مسکین، هر څوک څومره وته دیږي د ملي ارزښتونو ښه پالنه وکړي. مثلا دوکاندار دی کولی شي دوکان باندې یو بیرغ ولګي، مثلا یو غریب سړی دی کولی شي چې بل ځای ته بیرغ ورکړي، مثلا یو څوک دی چې مخکې ښهشته دی سواد یې شته، تعلیم یې شته، د ارزښتونو باره کې نورو ته معلومات انفارمیشن ورکړي. دا ټول هغه څوک دي چې مسؤول دي، مسؤلیت لري چې باید د ملي ارزښتونو فردي توګه باندې ټول ملت باید د هرکلی وکړي او خدمت ورته وکړي.
مننه احمد زای صاحب قدمنا اوریدونکو را سره د نیک مرغه محمد منیب ابراهیمی هم د ټلیفون په کرخه باندې ستا. ابراهیمی صاحب سلامونه، وخت مو په خیر، ستړي مسې.
وعلیکم السلام، سلام تاسو ته، سلام قدرمنو هیوادوالو ته، تاسو ته هم دغه ومه د اسد د بیرق ملي ورځ مبارکي وایم، او د ټول هیوادوالو ته مبارکي وایم چې د ټول جوړ وروغ وسی او د ټول امن فضا کې یو ښه ژوند ولري تاسو هیوادوالو.
مننه ابراهیمی صاحب، تاسو په لباس کې مو تل لیدلې دي چې هر لباس کله جوړوي پغه کې حتما بیرغ وی یا هغه بیرغ رنگونه پکې تاسو استفاده کوي، دا راته وایي چې د دغه کار هدف مو څه دی او کله سپدې معلومات راکړي.
ډېر زیاته مننه، ښه موضوع ته مو اشاره وکړه. لکه څنګه چې زه همیشه وایم، د افغانستان د ملي هویت او اصیل کلتور ښکارندویم، یا په عام اصطلاح یو څوک یم چې همیشه د افغانستان د مختلفو قومونو لباسونو چې ډیزاینونه تر څنګ د افغانستان ښکلی درې رنګه بیرغ پکې نغښتی وي، لکه زموږ ملي ارزښتونه یا ملي هویت دی دغه لپاره. دا زما هیوادنۍ مینه ورسره، او زه ډېر زیات لیواله دي ته وم چې باید د خپل هیواد ملی بیرغ، لکه څنګه چې موږ تاسو اتلان کده کرکټ په برخه کې دي، کده فوټبال په برخه کې، که په هر برخه کې دي، دوی ځلې په نړیوالو میدانونو کې زموږ یو د افغان ممثل په حیث باندې، یا د کلتوري افغان ښکارندوی په حیث باندې، د افغانستان مختلف قومونو لباسونه ډیزاینونه تر څنګ د افغانستان ملي هویت چې زموږ بیرغ مثلا د اوږې تادر مې، یا پکوړ مې، یا ګوته مې، یا تسبیح مې، هر څه کې نغښتې دي بیرغ د افغانستان منظور کړی او جوړ کړی مې دی. نو دغه زما مینه ورسره لډیره وخته، او همیشه زه غواړم چې دغه ملي ارزښتونو ته درناوی ولرم او خپل ملي بیرغ نړیوال ته بیا ورپېژنم.
مننه ابراهیمی صاحب. احمد زای صاحب، تاسو نه د افغانستان کې د سی اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړئ. د افغانستان تور، سور او زرغون بیرغ البته دغه رنگونه څه معنا لري؟ کې د سی یو څه معلومات ورته ورکړئ. د افغانستان په تاریخ کې څه وخت دغه رنگونه را جوړ شول؟ په دې اړه تاسو نظر څه دی؟ کې د سی معلومات شریکي.
لومړی خبر دم رو ما دا ورځ چې دوی نن تاکر شوی دا د ملالې میوندۍ د ورځې اړوند د ملي بیرغ نوم ورته ځکه ورکړی چې دغه ورځ باندې کله چې سردار محمد ایوب خان د انګریزانو سره مخامخ جنگ کې بوخت وی سره د غازیانو، په دې وخت کې هغه کیسه ډېره مشهوره درلوده، یاد ده؟ نو هغه وخت کې ترې بس بیرغ د هغه کس چې غازی سره بیرغ دی مخکې تر څو پورې جنگ ثانې ته مخکې لاړ، تر څو ورته د جرات وخت ورکړي، نو دې وخت بیرغ ور نلویږي، هغه غازی شهیدیږي. نو دې وخت کې د میوند ملاله راپورته کیږي، د بیرغ راجګوي، تر څو پورې دا ور باندې غږ کوي په غازیانو، چې غازیان دې وخت کې نیمه ژوبل هم دي، ټپیان هم دي، یعنی د شاتک په حال کې، ځکه چې ډېر زیات په جنگ سرسی هم و، امکانات هم کم و. نو په دې وخت کې دا ورته وایي چې که په میوند کې شهید نه شوې، خدای ګول علی بې ننګي ته ساتي نه. نو په دې وخت کې په ټولو کې یو شور جوړېږي، او راپورته شول تر څو پورې بېرته انګریز ښکېلاک ته ماتې ورکړي، هغوی لرې کړي. دا ورځ ځکه نن ونه موصله چې هغه ورځ ملالې میوند ملالې دا ورځ باندې بریا خپله کړې وه، بیرغ پورته کړی و. خاطر کې د افغانستان د بیرغ رنګونه چې درې رنګونه دي، په دې باندې باید زه دومره ووایم چې لومړی رنګ چې سور رنګ دی، هغه د افغانستان د وینې تویونې رنګ دی، چې هغه یوه د فکر کوم چې تور رنګ دی، تور رنګ د افغانستان لپاره توره دوره ده. توره دوره د افغانستان په تاریخ کې بل دوره ولا غن روس پچ کړه، توره دوره ختمیږي، تر پسې ستره دوره راځي، یعنی د وینو په قیمت چې د وینې د افغانستان د مېړنې خلکو تری شوي، او بل اخر توره دوره نه منځه وړله. اوس روسي کې شنه دوره ده چې اوس نسبی امن دی په افغانستان کې، نسبی پرمختګ دی، ملي بنسټونه اوس قائم او دائم دي. نو اوس روسي دغه شنه نه خېد افغانستان چې دغه بیرغ به تکمیل شوی دی، دا ټول نه بهتره دا خو مګر دغه بیرغ چې اوس ډېر رنګ لري، دا د شاه غازی امان الله خان په وخت دی چې په هغه 2008 وخت کال کې دا ټاکل شوی، دغه درې رنګ ورته غوره شوی و. لږ تغیر په لږ اندازه باندې په دغه لوګو په جوړښت کې راغلی، چې د غنمو وږي ځینې ځیزونه دي، نور هماغه میخان دی، هماغه تګلاره ده. او چې غازی امان الله خان د افغانستان لپاره وغوښتل، اوسنۍ جمهوریت هم دغه غواړي، په همدې اساس د بیرغ دپاره درې رنګونه ټاکل شوي دي، او بندې کې ځانګړي مفهومونه پراته دي. په هر یو رنګ کې ځان ځان درس دی، ځان ځان کیسې دي، کتیبه دی د افغانستان تاریخ دی په دې کې اشخاص دی او دا یو لوی وګ داسې چې خیر پرونه په ډېر مربوط نشي او دا تاسو مالانه درسره کړ
مننه ابراهیمی صاحب را بسودې ته احمدی صاحب یادونه وکړه البته د دې رنگونو معنی ویلې او غا تاریخي معلومات ورکړل را بسودې ته دا مهال په افغانستان کې د سولې پروسه روانه ده او طبیعي ده چې ځوانان هم غواړي په دې باندې خپل نظریات ورکړي احمدی صاحب د شین رنگ یا د زرغون رنگ یادونه وکړه چې هغه د افغانستان د خیرازۍ همدارنګه د آبادۍ تصویر ورکولای شي تاسو له نظره د سولې پروسه کې په ټوله کې د افغانستان آبادی او خیرازی دلایلو که او بخی پدی برخه که زنان تومرا کوالای سیت خبلوان داد که اگوی تایت از پیغام صدای
در زیاد من اغلب زیخ موضوع اشاره او که لکسانه گر چه منگو ویش شین رنگ د آزادی یا د سولی یا د یوالی د آغا بدبختی او د پای یا د سر آغا ناخوال و استثمار چه درست وقتی او منگو هیوات که دغه د ختمېدو رنګ دی هیله ده چې دغه یو څلوېښت کاله نور بعد د دغو مسایلو بیا هم چې زموږ او تاسو په هېواد کې جنګ دی متاسفانه اوس د سولې لپاره هیلې ډېرې شوي دي ځوانان رسېدلي دي فکرونه ذهنونه آماده شوي دي ته چې موږ سوله وکړو موږ اصیل دښمن خپل پیدا کړی چې موږ دښمنان بهرنیان دي هېڅکله نه غواړي چې موږ او تاسو متاسفانه وایم دغه نږدې همسایګان چې دي چې نه غواړي چې موږ تاسو هېواد کې سوله راشي نو دې په خاطر باندې ډېر ښه ذهنیت جوړ شوی ډېر ښه وخت آماده دی ډېر ښه فکرونه جوړ شوي دي او نړیوال هم نور ستړي دي او موږ هم نور ستړي یو هغه زموږ ناراضي ورونه دی رئیس جمهور په اصطلاح یا موږ نور ستړي شوي یو دغه مسایل نه ستړي شوي یو په کلو بانډو کې دغه ذهنیت خور شوی دی چې یاره نور جنګ د پردو جنګ دی موږ تاسو باید سولې ته مخ راوړو او مخه دې ته کو چې سوله یووالی ورورولي او د افغانستان د یووالي په خاطر ټول کار وکړي که هغه پښتون دی که تاجک دی که ازبک دی که ایماق دی که پشهید نورستاني دی افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی لکه څرنګه چې موږ د یو بیرق لاندې راټولیږو یا موږ په نړۍ کې په دې باندې پیژندل کیږو چې زموږ هویت زموږ پت زموږ عزت زموږ هڅکه شمله کله چې نړیواله تلان زموږ او تاسو که به هغه په فری فایټ کې دي یا په آزادو لوبو کې دي یا مثلا د کرکټ کې دي یا فوټبال کې دي یا زه د یو افغانستان د قومونو د یووالي د یو سمبول په صفت باندې چې کله زه د هېواده بهر ځم نو زه ډېر په غرور او په شهامت او په ویاړ سره د افغانستان ملي بیرق په خپلو اوږو یا مثلا د ما په کول د بیرق وي یا مثلا زما واسکټ د بیرق وي یا مثلا زما لونګۍ د بیرق وي هغه زه ډېر په ویاړ سره کوم خلکو ته ښیو چې دغه زموږ بیرق دی دغه زموږ هویت دی موږ په همدې باندې پېژندل کیږو نو دغه کله چې موږ یو بیرق لاندې راټولېږي او خپل یووالی ښیو او ورورګلوي ښیو انشاءالله هیله ده چې دغه ته ښه فرصتونه دي او خدای دې وکړي چې موږ په راتلونکي دغه یو هفته دوه هفتو کې موږ د سولې شاهد واوسو نور ټول افغانان تږي دي شخصا د یو افغان په صفت یو ځان په صفت باندې شخصا زه خوندي هېواد کې رالو شوی په پایتخت کې رالو شوی او ډېر زیات ستړی یم دغه مسایل نه او همیشه موږ پیغام د سولې لپاره ورورګلوي لپاره موږ دا ورکړی دی راځي سره یو شو په یو ټغر راټول شو دی یو بیرق لاندې یو پرچم لاندې ژوند وکړو د خپل هېواد د خپلواکۍ او د خیرازۍ لپاره مټ په مټ او لاس په لاس سره ورکو خپل هېواد جوړ
مننه ابراهیم صاحب تاسو را سره لطفا د ټلیفون په کرخه وو سیرا به سر ته قدمونه اوریدونکو تماسونه نیولې د غوي تماسونه ته ځواب ورکو ستاسو نظر په دې اړه څه دی قدمونه اوریدونکو خره یادونه وکوم چې په سوشل میډیا فیسبوک ټویټر او نورو خلک رسنیو باندې نن افغانانو یو بل ته د غبرځ مبارکي کړی دا او د افغانستان بیرغ پاړی لیکلی دي چې دا د افغانستان د سرخندنې افغانستان کې چې څومره بدې ورځې راغلي وي د افغانستان تاریخي شالید دا څرګندوي نو ټولو په دې باندې ټینګار کړی دا البته اکثریت ځوانانو چې باید له دغه ورځې نه په ډېر درنښت سره نمانځنه وسي او هغه ارزښتونه چې دي هغه باید په پام کې وساتل سي ربسو اوریدونکو ته دغه نظر به اورو چې څوک له کوم ځای نه تماس نیولای سلامونه وخت مو په خیر
علیکم سلام سید رحمان شهاب یم پکتیکا نه زحمت در کوم تاسو او قدرمنو مېلمنو ته سلامونه وړاندې کوم
علیکم سلام شهاب صاحب مهرباني وکوي اداره ته وایي چې پکتیکا کې لدی ورځ منځنه سوي دا تاسو نن د بیرق ملي ورځ منځلې کنه
بالکل د نور ولایتونو په سیټ باندې پکتیکا کې هم د ورځ د کورونا تدابیر په پام کې نیول سره د ورځ ول منځل شو ګڼو پکتیکاوالو په دې لمانځنه کې برخه اخیستې وه چې د خپلونې زیات وخت مې نه ونیولی غواړم خپل نظر دغه د دغې بیرغ د ورځې په وړاندې باندې ووایم د افغانستان دغه اوسنی بیرغ چې دی له درېو رنګونو جوړ دی مېلمنو ورباندې خبرې وکړې تورنګ د افغانستان د شکیلات په وخت موسم بول دی سورنګ د هیواد د ازادۍ د مجاهد او شهیدانو نښه ده او همدارنګ زرغون زنګ د هیواد د ازادۍ د ترلاسه کولو وروسته د پرمختګ او زرغونېدو نښه ده همدارنګ عزیز تر ډېره پورې د غلمانځنې زما په نظر باندې او د ملي ارزښتونه یوازې تر یوې ورځې او تر فیسبوک پورې محدود نه سي فکر کوم د بیرغ لمانځنې څخه به هدف دا وي چې کوم چا ته چې کوم مسؤلیت سپارل شوی د هغه په هماغه ډول باندې دوی په سم ډول باندې ترسره کړي مثلا که یو دکاندار وي په اوسنیو حالاتو کې مخکې به چې مېز یو شی په لس افغانۍ اخیست هغه اوس په 250 افغانۍ ده یا که مثلا یو شو سمه توګه دوی هغه خپل تدریس چارې په پس باندې نه وړي یا که مثلا مور او پلار یا دوی هغه د خپلو اولادونو روزنه په سمه توګه نه کوي نو دا معنی لري چې دوی هغه په سمه سترګه باندې نه وي کتلي یا په اصطلاح دغه زموږ ملي ارزښت له دوی څخه نیمګړی پاتې دی نو په همدې اساس زما هیله همدا ده چې د غلمانځنې باید دغه ارزښتونه چې دوی دا باید دوامدار پاتې شي یوازې تر فیسبوک یوازې تر یوې پورې داسې محدود نه شي
مننه شاب صاحب کور ودان د خپل نظر مر سره شریک را بسو د بل اوریدونکو نظر هم وورو سلامونه وخت مو په خیر ته دوی یاري کپریس وا بل اوریدونکو برا واخلو سلام وخت مو په خیر میرا منی وکوي د تاسو تماس رخصو ده او خبري وکوي بالي وو مهرباني وکوي نو مراته وای لکم زاینه مو اړیکه نیولې
بلبل او بنره ما د نن منوخته سیاتو خو دې به راخ مبارک هغه نه تاسو له او بنره جلزه غزنی له بنره
ها جلزه سه تاسو له غزنی ولایت تماس نیولې د درته وای چې په غزنی ولایت کې لدی ورزین منځنه وسو کنه تاسو نظر د بیرغ پاړه څه دی او ځوانان ته څه کول په کار دی کله یې سپریال مو نظر راکې مننه جلالزای صاحب قدمونه اوریدونکو ته تاسو نظرونه خپل نظرونه دي تاسو چې څه وایي موږ ورته درناوی لرو او البته ما مخکې هم یادونه وکړه چې دای شي خپل نظریات را شریک کینو ازادي رادیو د تاسو نظریات را اخلي د تاسو غږ اوري تاسو غږونه خبروي کله چې د بل اوریدونکو اړیکه هم جواب کو ګورو چې دا غوي نظر څه دی سلامونه وخت مو په خیر
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ګرانه پولیس تاسو دا کوم کار کوم تاسو سلامونه باندې کېده باندې کوم زه شاعر کوناله کوناله څخه تاسو سره تاسو وکړم
مننه زوندی اوسې کوناله ورور درته وای چې په کونړ کې هم تاسو نن لدی ورځین منځنه کړی یعنی بیرغ ورځ منځي کې څنګه
الحمدلله وای موږ افغانانی دا زموږ د ټول افغانانو مشترک یو هیات دی دی باندې موږ ویړو هر څوک چې ځان ته افغان وای ا موږ دې ته احترام لري او دا ورځ برمان دي هغه وخت نه را شروع ته دې زموږ ته دې نه اوسه چې ځان د څه غوغان وي دا برمان دي کوم سره یو پښتنه د سي پایراشي د ساسو مېرمنو نه دې کولای شي چې پښتنه مګا
نه باندې وکوي
پښتنه د ته په دې ډول دا چې زمونږه د ملي هویت دا کوم باندې بیرغ کرنسی دا زمونږه معلومه ده او اکثریت دې منوي دي چې دا زمونږه ملي هویت دا بیرغ او دا کرنسی ده کوس چې ګوره چې دا په باندې څنګه هم د سي بیرغونه پیدا شي وي دي تو خل دې شکر چې کونه بدل شي یو ځان د هم د افغانستان رهبران یا لیدران یا مسلمانان ماري چې کوي آیا د سما د څه په خاطر چې دې ته باید په کومه سترګه وکړل شي او موږ عوام څوک او دې څه باید وکړي دا خلک چې دا بیرغونه چې نن موږ تاسو پیدا نه مزهم دا وان د خاورې دا وایي چې موږ افغانان یو د خاورې
احمد زای صاحب مننه کونړی صاحب ان شاء الله چې احمد زای صاحب تاسو په دې اړه ځواب وایي احمد زای صاحب تاسو خو د کونړی صاحب پوښتنه واوریده مخکې مو تاسو په خبرو کې یو خبره چې و
کونړی صاحب سلام تو علیکم سلام وایم ما پښتنه اور د لیک څه زور جواب ای خو ما به دم رو وایم چې د میری بیره پښتون کې نور بیرغونه پورته کول دا مردود دی یعنی چې مناسب نه دا دا بټول کې په هیواد کې د ویش بایس ګرځيږي همدارنګه چې ملي اداره موجود وي ملي ځواکونه موجود وي ملي هویت موجود وي ملي کرنسی موجود وي په دې کې به نور عادي یا د ولایتي کرنسیان یا د وسلي کرنسی راپورته کېدل دا په خپل د ملي ارزښتونو د افغانستان د ملت مخالفت دی په اوسنۍ حالاتو کې اوسنۍ ملي بیرغ د افغانستان د زیات وګړو د یو حیثیت په توګه باندې پاتې دی دا د پالې د خپل سر بدله کې د لپاره قرباني ورکړې دي او اصل کې موږ متصویرو د کونړي صاحب یو سوال دغه وی چې ځینې د ګوندونو بیرغونه د فکر کوم خایي اشاره کړې وي ځینې به د مخالفینو طالبانو د داعش او دې ته اشاره کړې وي خو د ګوندونو بیرغونه اصل چې هر څوک د خپل لوګو مطابق د خپل ګوند مطابق د خپل ګوند اړوند خپل یو یو بیرغ د مودل شي دا تاوان ځان نه وي یو څوک چې هر رنگ بیرغ ورته کوي خو باید د ملي بیرغ تر څو لاندې وي د اساسي قانون د افغانستان د ولسمه لپاره وروسته د اسلامي ارزښتونو د دویمه کرخه ده په دې باندې څوک پلي دي نو څنګه ورته نشته که څوک بیرغ ورته کوي که څوک یو ګوند جوړوي د ازادي لري ګوندونو بیرغونه ځان لپاره خپل جوړې تګلارې مطابق جوړ کړي دي اما نور هغه بیرغونه چې ځان د دې وطن اصلي وارثین بولي یا دغه وطن کې ځان مستحق د وطن بولي یا دغه وطن جمهوریت محو کول غواړي وسنه جمهوریت نه مني اگر بیا مردود دي ځکه هغه منل ورته کې نه دي چې د افغانستان اکثریت خلک ته وسنی بیرغ باندې د درې رنگ بیرغ دی ته د لاندې ژوند کول غواړي او په دې باندې هدا او قرباني تیار دي نو که چیرې ته موږ وګورو نور بیرغونه به د خپل توان او د وسط په نظر کې چیرې نظام تغیر ورکړي د افغانستان اساسي قانون تغیر ورکړي دا بیرغ دغه اورګه جز دی وړه برخه ده دا کولای شي بیرغ په سپین یا تور یا بل بل دوار څنګه چې خو دا وروتي وو د افغانستان بیرغونه په نور ځنګړو رنگونو باندې وو خو اوسنۍ بیرغ چې د دریو هغه مخکې مسپشري ورته د دریو هغه د وروسته خراغله لاسته چې ولستو په ځامن تیر کړی دي دې لاندې نو بیرغونه پورته کېدل په اوسنۍ حالت کې زمونږ ول نه دي کچېرې موږ په نوې اداره باندې کار کوي اوس موږ صورت اشاره اوسوله نو اما دغه بیرغ د افغانستان ملي ارزښتونه ملي هویت د افغانستان جمهوریت دا به ځانمن نشي اما باید هغه نور کوم ډېر چې سره مخالفي دي په دې کې مدغم شي تر څو کولای شي چې ټول په شریکه باندې یو افغانستان د بارکارو کې او په دې باندې وزن لار به ټول هم راځي چې ورګه چیرته موږ سنې ادارې له منځه وړو یا محو کوو یا دا بیرغ تاسو نه منو د دې په اړه کې به سبا ته مقابل لوري ته اندازه سره راپور دي تر څو پورې هغه ونه غواړي نو په کار دې چې باید موږ غوي ومني او دوی موږ ومنو یعنی ټول د یو بیرغ باندې راټول شو
مننن احمد صاحب ابراهیمی صاحب را به سودی ته مخ کې شواب صاحب چې له پکتیکا ولایت تماس نیولای و هغه دا وویل چې یوازې په دې باندې بسنه ځوانان نه کا چې هغه یوازې په سوشل میډیا باندې یو بل ته مبارکي ورکي او یا هم د ملي بیرغ عکسونه او انځورونه خبره کا لکه احمد صاحب چې مخ کې وویل دوی تقریبا 30 متر بیرغ نن رسم کړای دی پرنګون غرنګ ورته خړې د ماده دوی عکسونه وکتل چې غره کې پتیګه باندې پرنګونو باندې داس یو بیرغ جوړ کړی و دا کار څومره مهمه ده او دا ځوانانو ته د ملي ارزښتونو په اړه څومره روحیه ورکوي تر څو دوی خپل هویت حفظ کا
ډېر زیات هم نه نه اصلا چې موضوع دغه ده چې دغه منګه تاسو یا ټول هیوادوال چې هر څوک د ملي ارزښتونو ساتلو لپاره یو ګام پورته کوي کته نه سوشل میډیا ته موږ اتکاو کو دا باندې شي کېده هیله چې ما غواړم ځنه پیغام چې
bale تاسو غواړم مهرباني
نو چې تنه سوشل میډیا باندې باید موږ اتکاو نکو لکه تاسو شاید یاستئ چې مثلا تاسو احمدی سره یادونه وکړل سلویک متر زم دا اوس مانن تقریبا ډېر رسنۍ سره مرکه د لګړې یعنی هیڅ مرکه هیڅ رسنۍ یا هیڅ استډیو د څه هزار نه شو چې شل نه ځوانان ما تر کی چا د خلا بیرغ شما جوړ کړی دی د وزن لحاظ او د کیفیت لحاظ چې درون دی هغه منګه هغه کو لکه خلک ته په نمایښ وړاندې کو یا خلک یو ګوري خوشبختانه اوس هم دلته په حساب موږ هم دې غونډې تر غلي یو چې د آزاد لوبو نړیواله تل هم موږ سره وزای شو احمد ولی وتاک هم د سیډرې ځوانان موږ دې تر غلي یو چې مثلا د بیرغ په ورځ لمانځلو په خاطر باندې یا خلکو ته ذهنیت ورکول په خاطر باندې تاسو شایې سي چې ما لباس یا ما خولې یا هر څه دې هغه د افغانستان د ملي هویت لپاره د غل لپاره موږ همیشه کار کړی نو زه چې فکر کوم تنه بسنه په دې نه کوي چې موږ غونډه ولرو یا تنه بیرغ واخلو دا باید موږ ذهنیتونه جوړ کړو سلام
من نه ابراهیمی سیب زوندی و سید احمده سیب رازو روسته که کدای سی زوانان و تا پدیر تاسو پیغام ورکی هاگه زوانان سی و زوان پیکر پروگرام آوری ده تاسو خبری آوری ده بیرق دو رازی او داسی نور ملی ارزختو نستا چه پا البته تاریخونه ورده مشخص سوی دی چه منزن اتریکی گی ملی و رازی دی دهو مسئل تا پام کول سمرا بکار دی او کدای سی ده مخ که تاسو ده یوالی خبره وکرلا چه طول دا بیرق ومنی نو که دایسی دا زوانان ترمنز یا البته پر طول افغانستان که دا طول افغانان ترمنز یووالی رامنز تکا دا هم تاثیر لرلیسی کچنگا
ولی نه واکن نغطه چی دا افغانستان دا جغرابین روز تا بیباس دی یا دا افغانستان ملی ارزختونه ملی بنتدونه دی کلا کلا چې موږ تاسو سره دا ونه کوو چې ملي ګټې تر شخصي ګټو ډېر زیات غوره او بهترې دي نو هغه همدغه نقطه وي چې باید دغه بیرغ لاندې یو غټ بوت ما دغه وي چې دغه بیرغ لاندې شته کسان کوم چې دغه بیرغ هم په ځان باندې مني ملي هویت هم په ځان باندې مني د افغانستان هغه د افغان نوم ځان ته ورکوي اوسنی جمهوریت هم مني خو د دې لاندې خیانت چې کوي نو دا له حده زیات د شرم وړ خبره ده دا له خپلې مور سره ناځواني ده هغه وطن دی زمونږ کور دی زمونږ مور ده یعنی هغه چې د بیرغ مني او بیا هم ورسره خیانت کوي دا له هغو نه زیات زهرناک او ډېر زیات خطرناکه دی چې دا بیرغ بیخي نه مني او محوه کول غواړي له مخکې لرې کول غواړي دا له هغوی نه خطرناک ځکه دي چې دوی د دوست په جامه کې د دې بیرغ لاندې د وطن او د ولس د خلکو وینې زبېښي فساد کوي په اخلاقي فساد کې ښکېل دي د خلکو وینې زبېښي رشوت اخلي په همدې بیرغ لاندې دوی دنده کوي خو اما خندګه بیرغ درج د افغانستان چې د ولسونو د افغانستان د مور په نوم دی د وطن چې مور دی د دې سربېره تم دې بیرغ باندې خیانت کوي دوی بالکل د شرم وړ دي او له حده زیات ورته خوښین خو دا به دی وګورئ چې په آینده کې دغه څه د بیرغ باندې د افغانستان خدمت کوي یو پیغام دی مخه خبره ده چې څوک د دې ملي بیرغ نو وروسته نور بیرغونه پورته کوي تاسو پر دې په خلاف باندې راځي دا بیرغ باندې وسی د افغانستان لپاره ښه زیر نه دی بده کې د افغانستان هغه ملي ارزښتونه تر کول اند کیږي څو پر چمنګه یو کوي نظامونه لرو له حال نگانه پر ونو سیګو ملي ارزښتونه مسنبال نه هیڅ گاونډي په نړۍ کې هیڅ ملګری لپاره دې هوا تصرګه باندې نه ګوري تاسو پر مونږه خپل ارزښت خوندې وته عموما باید هر څوک چې افغانستان کې اوسېږي هغه دې کان دی کګه که یو کارګر دی که سلمان دی که خټګر دی دا ټول باید خپل اندازې پورې د ملي ارزښتونو د ملي هویت د ټول تعالی احترام او قدردانۍ وکړي څومره چې توان او وسه وي هغه بلوره کې دی په دې ټکه کې دی یو د ټول لحاظ نه ضعیف دی پیسې زیات لري کم لري موټر کې دی حتی باسواده دی چې وادي او ټول باید په یو غږ سره د ملي ارزښتونو خدمت وکړي چې د هر څه لپاره ځای شته خاصو به دان ته کې ویني چې هغه سوادار دی به سواد دی ماستران دی که پیچ دی ولا دی همدارنګ کې چرته سرمایداران تجاران دی هر څوک باید افغانستان ملي ارزښتونو کې خپل ځان ویني هغه چې د ارزښتونو خوندنې ساتلې او د ارزښتونو نه بعد استفاده کړي د ولادت ذکر وکړه کې پیدا شوی دی هغه به شک د شرم ور دي موږ لپاره نه موږ دل کې دي او نیم موږ سره اخلو چې هغه د همدې بیرغ لاندې د افغانستان د غریب او د مسكين ولادت ویني ځبېخي او د سره ظلم او زیاتې کې ټول کې موږ هم وسره نه یو او ولادت
اسایتو هم نشی کولای مانه احمد زای سبزوندی اوسی محمد منیب ابراهیمی افغان مدل هوامدارنګ ټولنیز او مدني فعال بادام احمد زای نستر دې د مراسمو په پروګرام کې وی او بحث مودرلوده زوندی اوسی خو وخت لري قدم اوریدونکو تاسو ځوان فکر پروګرام اورید لمړی بخښه کې مو په دې باسو کو چې البته خلا زدران مو ملمنه او غیر سره مو په دې باسو کې څنګه کېدای سي په ملګرو ملتونو کې چې دوی ورته کاندید دي د افغان ځوانانو د استاذ په توګه کوم مسائل مهم دي چې هغه باید چیرې ټاکل کیږي نو هغه تر نړیوالو ورسیږي آیا ځوانان کولای سي نور ځوانان هم کولای سي په دې پروسه کې ځانونه کاندید کا کنه په دې مسائلو مخه د پروګرام په دویمه نیمایي کې مو هم د بیرغ ملي ورسمانی باسو کو مننه چې د دې نمبر سره په پروګرام کې وایي زنګونه مو وهل او نظریات مو سره شریک کړل او همدارنګه ازادي رادیو مو واوریده خبر رسولي
Shaki Kuh.